د ژوند رنگونه.
سلامونه درنو دوستانو، د دې ونی د ژوند رنگونو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. ژمی دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو سیمو کې واورې ورېدلې او هلته چې واورې نه دي ورېدلې هلته هم هوا سړه ده. څاروي په افغانستان کې د کلیوالي ژوند مهمه برخه جوړوي. د څارویو سره د عامو افغانانو ډېرې ګټې تړلې دي. له شیدو رانیولې همدارنګه تر غوښې پورې تر خوړو پورې دا ټول څارویو ترلاسه کوي. او په ژمي کې مالداران هغه چې په کورونو کې کورني څاروي ساتلي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یخ څپې ډېر کله په هغه سیمو کې چې ډېر یخ راځي او خلک ورته ډېر چمتو نه وي د څارویو د مرګومیر سبب کیږي. همدارنګه په ځینو سیمو کې بلکې په ټول افغانستان کې واښه کمیږي چې څاروي چې څومره په پسرلي، دوبي او نورو موسمونو کې واښه پیدا کولی شي څړځایونه او نور وچیږي یا په واورو پټیږي. ځینې خلکو له دوبي نه ځان سره په کورونو کې د څارویو لپاره واښه هم نه یي ساتلي، نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کیږي. او په ژمي کې د څارویو پالل او ساتل یوه ننګونه ده. نن په دې خبرونه کې موږ غواړو له تاسو درنو اوریدونکو نه واورو چې که تاسو په کورونو کې څاروي لرئ یا کوچیان یې میږي رمې لرئ یا کورني څاروي لرئ په ژمي کې له کومو ستونزو سره مخ یې او څنګه یې حل کولی شئ. په دې برخه کې چې څنګه یې حل کولی شئ موږ دوه تنه متخصصان را بللي دي. حاجی صاحب دانبا احمد سعادتی دی ختیځ زون دی ویترنرانو دی اتحادیه مشر دی. همدارنګه وروسته به را سره په خبرونه کې ډاکټر شیرشاه سعادت چې په کابل پانتون کې د ویترنری پوهنځی رئیس دی دام را سره یو ځای شي. او موږ به په خبرونه کې په ژمي کې د څارویو پالنه او دې ته ځانګړې پاملرنه او څنګه کولای شو چې دغه ژمني مصیبتونه چې په څارویو باندې راځي هغه که د وښو کموالی یي هغه که د یخ له کبله یي د دې هغه اغېزې راکمې کړو. حاجي صاحب داد محمد سعادتی خپرونې ته ستړي مه شئ. که څه هم شرق خو یو څه ګرمه هوا لري په ژمي کې هم، خو بیا هم ستونزې شته په ټول افغانستان کې. د تاسو فکر ژمی د کورنیو اهلي څارویو لپاره څه ستونزې او ننګونې له ځان سره راوړي؟
د ټولو نه مخکې زما سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې شرقي زون یا ختیځ زون چې څلور ولایت دي، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، نو دا څه منطقې سرسیر او څه ګرمسیره دي. سرسیره منطقې چې دي هغه د ژمي کې دغه ځین مشکلات سره دی مخامخ دي چې د غذایي موادو سره مالداران مخامخ دي، ځکه چې هلته واورې کېږي، منطقې یخې دي او ځین ناروغۍ چې د تنفسي ناروغۍ د مشکلات باندې مالداران ډېر زیات اخته کېږي او د غذایي موادو کمبود سره هم مخامخېږي. او نورو منطقې چې واورې پکې نه کېږي نو هغه مالداران نسبي نظر هغې ته لخري.
بله، تاسو غږ راځي، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ، مهرباني وکړئ.
ښه، نو دلته اوس خوشبختانه نو چې داسې دا د ملګرو ملتو د فیو د نړیوال سازمان د په مالي مرسته باندې ځینې واکسینونه لکه د تبغ ناروغۍ او پی پی آر ناروغۍ چې دا فیرن اوس په دې ختیځ زون کې جریان لري ټولو ولایتو ته دغه شوي دي. او یو بل ناروغي چې د مخکې په افغانستان کې نه وه، دا څلور کاله مخکې را پیدا شوه په نامه د ای بي ایس ډي ورته مونږ وایو، د دانو مرض چې په غواګانو کې منځته راتله، د هغې کمپاینونه هم دوه ځل د ملګرو ملتو د فیو په مالي مرسته باندې اجرا شو مستقیما د دولت مراقبت او پاملرنې لاندې او د خصوصي سکتور د کلینیکونو په واسطه باندې د واکسین نه تطبیق شوي دي. او دغه د غذایي موادو مشکلات نو په دغه یخ منطقو کې یو څه شته دی فعلا لپاره.
تاسو راځئ چې داسې په دغه وویشو په غذایي موادو په مشکلاتو باندې به بیا وغږیږو. دغه تنفسي ناروغۍ تاسو ویلې په ژمي کې ډېرې ناروغۍ په حیواناتو کې پیدا کیږي، زیاتره یې ساري مي په ډېر اسانۍ سره په له یو څاروي نه بل ته ورځي او دا طبق چې ورته وایي نور ځینې شیان چې دي په دغه اړه باندې که راته ووایي چې په ژمي کې معمولا کومې ناروغۍ په څارویو کې ډېرې خپرېږي.
ژبه کې ساروی چې موږ غواړی دا یو پی پی آر ناروغي چې وام په ژوند کې عمر خوشبختانه چې دغه د واکسینو په حساب باندې اوس اندازه کنټرول شوې دي او څه دغه موږ ته پاسو لوز یو په یوه سلا باندې ونه مالداران د زی مالدارانو ته باید لوی په نام باندې پیژنې په مثال دغه چې چګ ناروغي دا هم پکې دغه کېږي او په غټو حیواناتو کې غواګانو کې دا د بوغمې په نام باندې پیژندل کېږي نو دغه ناروغي په دی او په وضو کې مثال دغه موږ ته سی سی پی ویو یا د مالدارانو تورسیږي یا بدل منطقو کې د محلي نمونه ورته خودر شي وړې په نام باندې دغه ناروغي چې تنفسي سیستم ناروغي دغه ناروغي په منطقه کې ده
د مالدارانو لپاره کومه ناروغي د څارویو د مالدارانو لپاره یا د څارویو لپاره ډیره زیانمنه تمامیږي په ژمي کې داسې مشخص ک یو یا دوه ناروغي چې تاسو فکر کوئ چې باید ډیر پام ورته وشي چې وي
دغه د پژمی کې دغه خصوصا چې دغه واړه مالونه چې د کوچانو مالدارونه یا محلي نور مالداران دي دغه انټوکسمیا په نام باندې ناروغي وته خیر دا هضمي سیستم ناروغي ده ول دا دغه مشکلات پیدا کوي او دا تیفیار ناروغي ده چې انسان د نظر په خاطر دم تنفسي سیستم ناروغي ده د هضمي ده نو دا یو څه کنټرول شي چې انټراکس نام باندې چې څه وختونه چې څه ډیر نه ده دا مرض کم نه دا تاسو له سره نام باندې ناروغي چې موږ وایو چې مدان اندر لوي په نام باندې سم شو دي دا ناروغي پیدا کیږي او طبق ناروغي نو واکسین نو شپیر اند لپاره شتون لري مخکې ما یاد وري وکړه او نو هغه یو ساده ده کنټرول شي ویدیو خو تنا چې تنفسي سیستم ناروغي د وضو نو کې د سی سی پی په نام باندې او دغه د پاسورډ په نام باندې دغه ناروغي پی پی آر هم بازین کې چې واکسین تر رسیدګی نه کیږي دغه منطقو کې دا مشکلات شته
مننه کو سعادت سب زب اوریدون کی مراخلم ک دوی څه پختنی لري لتا سونه ورستر سره ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت هم یو ځکیږي یو اوریدون کی را سره په لاین کې دی مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي
اجمالان صاحب محترم سلامونه تا ته آزادی رادیو ټول قدر من اوریدون کی خدا پاک دی او چیرو غجور بس
ستړی مش خبرونه ته تل سب له هلمند مهرباني وکړه
قربان سمالات خوشاله کان الله والسلام ملمنو توامه صاحب محترم دلته په ملمن ولادت کې دا سرویو مشکلات ولادا کوچان لري خبره ده چې په خوا په تیر کلو کې به بارانونه کېدل او رښتنه به کېدل نو خلکو به دغه مالونه و د ساروي داريغو د سوتو وستل نو واښو شه دغه به پریمانه و زما د ملمنو سان سان محترم دغه یو پښتنه ده چې دلته د اکثر ساروي چې دي مرزونه کوي لکه غواوي چې دي دغه د تبخ مرزي په کلیوالو سیمه کې ورته وای نو د غواوي چې دي د ساروي چې دي اته داسې مرزي باندې اخته سان سان محترم چې خو د داخلي ناري ډیره به یوږي ابل د شدي چې د ساروي پريوږي دا د ولاړو نه یان سان محترم چې دغه د ته مشکله څه دي
مننه کو زبراش ما سعادتي سبتا لده بواورو سعادتي سبتا تبک پاره باندې دوی پختنه وکړه که تاسو هم ویل چې واکسینو نشته دي دغه واکسینونو سره عادي مالداران کوچیان داخله کول ډیر لدغه تبو تبابت سره نه دی بلد په دې ورستوي کلونو کې څومره خلک بلد شوی دي څومره خلک دې ته چمتو دي چې خپل کورنۍ او څاروي ته واکسین ورکي او څومره دا واکسین موجود دي په دې سیمو کې لکه مثلا په ویلری پرتی ول سوالي کې وسړي څنګه لاسرسي لرلی شي تاسو مخکې زینو واکسینونو یادونه وکړه لچ وشته دي خلک کاری
پیلن لپاره ما مخکې ته دوري وکړه چې پیلن اوس به د شرفي ځم په دغه بده توی هم په نمائندګۍ چې پیلن ما ته ویل چې ملګرو مې راتو د اف او د طریقه د مالی مرسته باندې د دولت د مستقیم مراقبت او څارنې لاندې خصوصي سکتور ریوانی کلینیکونو د پرسونل په حساب باندې د پی پی آر او طبق ناروغي پیلن لپاره واکسین نه تطبیق حالت کې یعنی کمپاین نه روان دي موږ په دوه سیمو کې موږ خپل د وټنری ډاکټرانو لرو په لری کولو کې موږ وټنری ډاکټرانو لرو دا خدمات هغه ته رسیږي
ها او خلک همکاري کوي ځکه چې خلک عموما تر څو پوری چې سروې ناروغ نه وي تر هغه پوری
خلک همکاري کوي او خلک همکاري کوي په دې پویږي طبقه په ځینې زما ناروغي چې ما ته نمونه واسه دا ناروغي سره مالداران اوس بلد شوی دي په خپل واکسین بن مالداران په خپل واکسین وړي چې واکسین موږ ته وکړي
مننه یو بل اوریدون کی ته ورسم ل دب واورو بیرته تاسو سره ګرځم مهرباني وکړئ څوک لکم زی خبرې کوي
السلام علیکم ان صاحب تا او استامل منو ته زله کوم سلامونه وایم اجی باز محمد د زابل ولایت شمول زو ولسوالی
اجی صاحب باز محمد دی شمول زو ولسوالی نستړی مشی مونږ نن دغه دی جمی کی دی کورنۍ او څاروي او په پاللو او اغستون زشه په دی جمی کی ور سره ملی په دی باندې خبرې کوو څه پختنه نظر وړاندیز په دی برخه کې څویل لري مهرباني وکړئ
خیر سه مننه لته څه یو جان مننه ستاسو موږ لپاره ډیره شې شې پرونی جوړوي ډیر شې پروګرامونه جوړوي نو ستاسو اعلی خدمتونه قبول کړي زبراسم خپل پښتنې ته زموږ خدای سره دی ولسوالۍ د پاکستان سره پر کرښه باندې پراته یو. او دا ډېره غرنۍ علاقه ده، ډېره سړه علاقه ده، دا ډېرو اورېدونکو ته معلومه ده. په تېره بیا چې ټوخي اکا ته سلام هم ورته وایم د زړه له کومې. نو دلته موږ مالدارۍ لرو، دا زموږ سیمه چې دا مالدارۍ لري. نو دا موږ په دوبي کې د غنم چې ترېشل کړو تروړي ورشکو دغه شیان ورته جمع کړو. او بل دلته په دا کروندو کې په دا فصلو کې د زوزو په نامه باندې بوټی د شاید ته بیا هم پېژنې دغه زوز راوړو دوې ټیلې درې ټیلې زوز ورته واچو په دا زمې باندې دغه خورکۍ دغه ازوغې دلته د طبق په نامه مرچ ډاکټر صاحب یاد کړي. د طبق په نامه باندې موږ نه واکسین ورکوو، نه مو واکسین تواسه ورکړی ده. دلته زموږ په منډیکا کې دا شیخان خلک ستا خونزاده خیل ستا هغه چې د طبق په مال ښه ښکاره شي بیا ټولې وداغې دا د پښو پر شونګرو باندې د مخ پر شونګرو پر سر په دا اور کې باندې وداغې دا د یوه مرض علاج دلته دا زموږ په منډیکا کې. او بل زرغی چې د دا دانې چې پر لمانو پر دا نس باندې وخیزي د دغه هم دلته ښه ښه زیارتونه شته، ښه ښه ملایان شته، دمونه یې وروکړو. د دغو دوو مرضو علاج دلته شته. او بل دغه په زمې کې دغه یوه مرض سه زموږ مالداران ډېر په تکلیف ډېر ځینې ستړي لکه لوه. لوه پر دوې نمونې د ډاکټر صاحب ته بهتره معلومه ده. یو د امره لوه ده چې دا ټخوي، یو دا توره لوه ده چې هغه په بزیي مال کې په بزو کې ډېره ښکارېږي، په مړیي مال کې په میږو کې دونه نه ښکارېږي. د دغو علاج ډېره په سخته سره ده. نو دلته دغه دوایې چې دي دا دوکانداران چې راوړي موږ په پیسو ځینې اخو درې درې سیسۍ درې روځې په لپیسې نه سیسۍ درېیمه درېیمه ورځ درې درې سیسۍ ورلګوو. په نه ورځې کې نه سیسۍ دوا ورلګېږي. نو هغه هم خاص پیدا نه کي ور. نو له ډاکټر صاحب سه مې دا پوښتنه ده چې دغه اوس موږ په چا ته د دغه وکړو
مننه. تاسو چې کوم خبره کوي دا د میګو پسونو په اړه کوي یا د غټ سارویو؟
د میګو د بزو د میګو د بزو د دغه سارویو
دا راته وایا چې باز محمد چې تاسو د غلطه لنګدینه تر اوسه پورې دا د ویترنری مرکزونه او ادارې او داسې دولتي یا غیر دولتي ځینې ادارې دوی سره په تماس کې د خپلو دغه څارویو د پالنې دپاره بېلابېل مرضونه پکې راځي، بېلابېلې خبرې راځي، واکسینونه دا هېڅ شی نه کوي؟
دغه زموږ ولسوالۍ چې ده انصاف ما تا ته وویل چې دا له پاکستان سره تر سرحد باندې پرته ده، له کلات مرکز څخه ډېره لرې ده. نو دلته نه ډاکټران راغلي دي د دولت له خوا چې زموږ د مالو د یل دی نه داسې شخصي څوک ډاکټران دلته شته چې هغه د معلو ډاکټران یې. دغه چې یو بل دوکاندار زه ته وا بل دغه دوکاندارانو دا دوا راوړي وایي دغه د دا مرض د دا د دا مرض ده. نو خود مرکز ته موږ نه تللي یو په دوا پسې ته وسفرې. یو کال زه ولاړم له ولایت څخه مې له معلي ډاکټر څخه دوا راوړه. د هغه دوا ما سوا بیا موږ له دوا نه دوا نه راوړېدلې په دا خپله ولسوالۍ کې به دا دوکانو کې اخو.
مننه. زه مننه کوم. نه پوهېږم چې ډاکټر صاحبان به د تا په دغه خبرو باندې څه ووایي که نه، خو زه غواړم چې پکت یو ټکی واضحه کړم د نورو اورېدونکو لپاره. کله چې څاروي ناروغه کیږي او یا واکسینونو خبره چې موږ کوو دا هغه څه دي چې دم دوا په هر شي کې ښایي اغېز ولري، خو ناروغ څاروي او ناروغ کس چې دی د درملنې ته اړتیا لري او په ځانګړې توګه طبي درملنې ته. ښه دا ده چې د طبق واکسین د دې په ځای چې یو اخونزاده صاحب په یو چوپ باندې د څارویو طبق ورغېږي چې زه په هغې اړه څه نه شم ویلی چې کېږي که نه کېږي، خو ښه دا ده چې واکسین وکارول شي مخکې له دې نه. وروسته به له ډاکټر صاحبان نه هم واورو. د کابل پوهنتون د ویترنری د پوهنځي رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سادات هم را سره یو ځای شوی. سادات صاحب د شمولزو نه د اورېدونکي ټلیفون کړی و. موږ نن د اول خو خپرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو. ما سره حاجي صاحب داد محمد سعادتي دی، د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی په ختیځ زونکی، د سره څه خبرې وکړي. په ژمي کې په ناروغۍ وغږېدو چې کومې ناروغۍ په حیواناتو کې زیاتې دي او څنګه مخه نیول کېږي چې د حیواناتو د تلفاتو سبب نه شي، تاسو که په مجموعي توګه په دې اړه باندې څه تبصره لرئ؟ او دغه د شمولزونه چې حاجي صاحب باز محمد کوم ټلیفون کړی و د لوې په نوم باندې کومه ناروغي غالبا په پسونو او بزو کې یادوله، د ده په وینا خو څو نورې ناروغۍ د ځایي اخونزادګانو په دمدوا باندې رغېږي، خو دغه لوا چې دا د الک سخته ده او هغه دواګان چې دوی ورکوي هغه ور باندې کار نه کوي. په دې هم که بیا تاسو ته تفسیر لرله وروسته پاغې هم راته وایي. خو زما پوښتنه دا ده چې په ژمي کې حیوانات کورني څاروي د کومو ناروغیو په وړاندې ډېره سي پذیره دي؟
السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه تاسو له سوال نه، او موږ خپل بادګرانو ته او مالدارانو ته د موږ توصیه دا دي چې په ژمی کې اکثرا موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ او تاسو مالداري لږ وطني غوندې دي، او داسې ځای یا ښه ځای ورته نه لرو چې د سړې هوا د ساتنې دپاره هغه موږ او تاسو تدابیر ونیسو. د یو خوانه خو د ده خواړه او خوراکه کم دي، او دویمه د ساتنې موضوع هم ډېر مهمه دي. نو په دې توګه موږ پوهیږو چې د په نامه د سوړ اسپریس یا ځینې اولاد دي چې د څاروي دپاره ډېر ناروغي هم منځته راوړلی شي، ځکه چې ځینې ناروغي په حیواناتو کې داسې په نورمال د دوی په وجود کې شته، هغه وخت دا بیا اثر کوي چې خواړه نه وي یا هوا ډېر سړه یا نور کوم مشکلات پکې یا دوی هم واکسین خپل حیواناتو نه کړي. نو داسې ناروغیانو ډېر زخت ډېر دي. خو د مناطقو په یا د موږ او تاسو د هیواد په ډېری مناطقو کې دا فرق لري. ځینې ځایونه دي چې ډېر هوا سړه دي، او ځینې ځایونه دي چې داسې معتدل دي او ژمی قرار قرار داسې تیریږي. نو دوی باید څو ټکو ته ډېر پام وکړي. اول دا چې خپل څاروي یو ښه ځای ته وساتي، دویم ښه خواړه ورته ورکړي که امکانات ولري. موږ او تاسو پوهیږي چې خصوصا کوچیان ټول د خپل څاروي اکثرا په سرځایونو کې دا ساتي، او په ژمی کې ډېر لږ واښه چې هغه کیفیت یې ډېر خراب دي، او ځینې واښه واقعا زه تاسو ته وایم چې شاید سمی یا زهري یا وژونکي هغوی هم ورته واچوي، خو دا ټول د مجبوریت نه کېږي. نو دوی دا ټکي د ډاکټرانو سره همیشه مشوره وکړي چې کوم شیان دوی باید په پام کې ونیسي چې د دوی حیواناتو باید د ناروغیانو ته مبتلا نه سي او ورته خساره منځته راوړي. بله
ښاغلی سعادت، مننه. یو اوریدونکی را سره په تماس کې دی، له دې اورو بیا بیرته تاسو ته او سعادت سره تر راګرځم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ دی اوریدونکو غالبا چې غږ ناراضي یا خبرې نه کوي. سعادت صاحب، دغه تاسو د ډاکټرانو او ویترنرانو یا د ویترنری د مسلکی اسانتیا وویل، څومره افغان دیکانان او مالداران او دغه کوچیان یا مال لرونکي دوی څومره بلد دي دغه معاصر طبابت سره؟ ځکه چې دا سمه ده چې په افغانستان کې لوګدي مودې رئیس د څارویو د درملنې لپاره د واکسین لپاره ځینې سهولتونه شته دي، په ځینو سیمو کې لږ تر لږه په مرکزونو کې شته دي، د بیلابیلو ولایتونو د ولسوالیو په مرکزونو کې هم یو څه شته دي. څه فکر کوئ چې عام مالداران څومره له دغه سهولتونو نه په سمه توګه استفاده کوي، او څومره ورته رسیږي، او څومره عامه پوهاوی شته دی چې مثلا یوه ناروغي چې ساري ناروغي ده، وایروسي ناروغي ده، کیدلی شي چې په یو واکسین باندې مخه ونیول
په تاسو سره؟ زه درته وایلی سم چې اکثرا د ملي مالداران په دغه شیانو کې آگاهي پوهنه نه لري، او وزارت زراعت هم باید د خپل ترویجي یا ځینې نور دفاتر چې دوی لري باید دغه معلومات ورته خپاره کړي. ولې په تاسف سره زه درته وایم چې دوی ډېر کم پیږي د وترنری په خدماتو کې، لکه چې په انسانانو کې داسې ناروغیانو ډېر شته، همدغسې په مالونو کې شته، یعنی په وترنری هم کې دا غاسته. دوی باید ډیر همیشه مراجعه وکړي، هر چن چې دلته څو موسسي دي چې هغه هم د کوچیان لپاره، د مالداران لپاره، آتا په لرو لرو کې کلو د دوی د زی هغه خلکو انتخاب کوي، او ورته ځنې هغه په هینه ور کوي یا ځنې اموزشي بسایل ورته ور کوي. ولې په تاسف سره موږ تاسو پیګو چې د مونږ جامع ډیر سواد موضوع کاچا ډیر ټیټ دي، نو د دې خاطر دا یو غټ پرابلم دی. او واقعا په هر کال کې دوی په ملیونو ملیونو افغانۍ خساره زیان کوي ورته رسېږي، او دغه موضوعات باید ډېر مهم وسي، او دا د حکومت او د مراد اساسي دنده ده چې د وزارت د کارخانه وزارت مالداري عمومي ریاست دوی ته باید دغه اګي په هنه ورته ورکی او ځین شایان ورته په ښکارا توګه آتا که دوی سواد نری کورش چې په ځین نور میتودونه دوی ته وخی او دوی د پاره یو خه معلومات دروړاندې کی.
مننه که ډاکټر صاحب سادتی صاحب فکر کوي چې مالداران له وترنرانو سره او په ولسوالیو کې هغه څه سهولتونه چې شته دی دا چې څومره سهولتونه شته نشته دی دا موضوع بلې خوا ته وړي، بیا کېدای شي په دې باندې جلا وغږیږو. خو څه سهولتونه چې شته هغه که مثلا په خصوصي سکتور کې شته دی، کلینیکونه دي یا مثلا د موساتو دي یا دولتي دي، کرنې او مالدارۍ وزارت پورې اړوند اداري دي، په دغلته د وترنرانو او کارپو کسانو سره کروندګر مشوره وکړي، واکسینونه وکړي، وبخې د مالداران. فکر کوي چې په ژمی کې چې کوم زیانونه اوړي مالدارانو ته، تاوانونه اوړي، دا د دې کچه راکمېدل شي؟
غږ مه اوري.
اوري، مهرباني.
غږ مه اوري. مهرباني نو دا په اړه ولسوالۍ کې اوس خو تېرن تشکیل راست کې د مدیریت ترویج په نامه دی، انکشاف زراعت په نامه باندې مدیریت لري، د هغې کې د مالدارۍ نفر هم شتون لري، بعضې ولسوالۍ کې د وترنرۍ نفر هم شتون لري، یا تر ځنګلاتو یا نور نور معمولین هم پکې شته دی. او غیر دغه نه چې دغه حیواني کلینیکونه چې زیاتره خصوصي سکتور سره دي، خو ځینې موسسات دي چې دغه بعضې غذایي مواد توزیع لري، غذایي مواد توزیع لري، بعضې مثال د ولسوالۍ په مشوره باندې، د ولسوال د وخت ولسوال چې پاره دی کې دغه مشوره باندې، مدیر ترویج مشوره باندې، مالدارۍ مدیر دغه مشوره باندې مدار نام نویس کېږي. مالداران چې کومې مستحق دي، لکه د زراعت تخمونه یا مثال کوچ چې ویشل کېږي، سره چې ویشل کېږي، دغسې د دې لیستونه اخیستل کېږي، بیا هغه مواد ورته رسېږي. نو دغه امکانات شته دی په هره ولسوالۍ کې د وزارت زراعت یا د زموږ د وترنرۍ د ریاست مامورین هم په ولسوالۍ کې شتون لري. برعلاوه چې خصوصي سکتور کلینیکونه دي، د موسساتو ځینې کلینیکونه دي، کومکونه کوي.
مننه کو ښاغلی سعادتی. یو اوریدونکو ته ورزو له د بواورو چې د څه پښتنه او نظر لري، ورسته بیرته راګرځو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای غږیږي؟ ازادي راډیو د ژوند رنگونو خبرونه ده، او موږ په ژمی کې د څارویو په پالنه او ساتنه غږیږو.
محمد داوود د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې.
ستړی مشي محمد داوود د هلمند له نوزاد ولسوالۍ نه، مهرباني وکړئ.
دلته خو داسې وچه منځ کې ده، د ساحه چې ده او په دا ژمی کې د هغه څاروی چې ډېر ډېر د مریضۍ سره مخ شي، چې داسې دا څاروی ته یو کلینیکانو داسې یو موسسې کومک کړی وای چې یو همکاري کړې وای،
څه ډول همکاري کولی شي موسسه دغلته، لکه څه د ستونزه کې لږ دقیقه شي، بیا سړی پرې خبرې کولی شي چې څه خل همکاري وکړي خلکو سره؟
داسې همکاري چې دا څاروی ته د مریضانې راځي، دا څاروی مړه کېږي، که غواګانې دي، که نورې څاروی دي، بس مریضۍ ورته راشي مرض.
دا تاسو د سیمې خلک په ځانګړي توګه ټوله ولسوالۍ خو بنه یادوم، دا کومه سیمه کې کم کلی کې چې ته اوسېږي، دوی څومره مخکې له ژمي نه چې ژمی را ورسېږي د څارویو ته ځینې واکسین او د وترنرانو سره تماس شی لري دا سیمه کې نوزاد کې؟
د موسسات خوا خو داسې تماس نه لرو، هغه ځینې شخصي ډاکټران چې دي کوم د څارویو په برخه چې کار کوي، د هغو څه خو یو څه لږ مرستې
کوي. مننه اتمن ډاکټر صاحب سادات نه بورسته دي تاسو پښتنه وکوي. یو بل اوریدونکو ته مرزم له دبم واورو، بیا راګرځو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
توخی صاحب سلام، شي خبرونه ته په خیر راغلیم. لږ مخکې دی اوریدونکو یو حاجی صاحب زنګ وهلی وو، حاجی صاحب باز محمد د شمال زونه، یادونه دی وکړه تاسو نه به واورو چې په ژمی کې، ژمی په افغانستان کې سخت دی، ما له پوخانه موریدلې دي، هر شی به په سیاست او نظامونو پورې نه تړو، خو ژمی پوخام سختو، ځکه چې امکانات پوخانم کم وو، د خلکو د پارم سختو، څارویو د پارم سختو، خو خصوصا په دې وروستیو کې چې آب و هوا کې ډېر تغییر راغلی دی، موږ له بېلابېلو ولایتونو نه داسې رپورټونه لرو چې د یخ څپې دومره حیوانات ووژل، سیل ووژل، په ځانګړې توګه د یخ له کبله. څنګه وضعیت دی د تاسو په شاوخوا کې؟ او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ د حیواناتو د پالنې په اړه په ژمي کې، مهرباني وکړئ.
مننه. خو ما زه تتللی وم
نو حاجی باز محمد کا کوت سلامونه وایم او در سلامات و علیکم سلام وایم رښتیان به دې نظرونه ورکی خورا به سعودي ته زموږ په ولایت کې زموږ په ولسوالۍ کې څنګه حالات دي خو زموږ سخت دلته اوسم په غرو کې واورې پروتې دي بارانونه دي نو د دلوي میاشت د دلو موږ د ژمي زړه بولو یعنې ما بیانېده نو زړه خامخا ډېر مهم وي نو دلته زموږ مالونه په ژمي کې خو تپېږي چې سارا ته نشي وتای یو ځای خو دلته لیوان دي د دغو لیوانو سره خلک په مشکل دي نو د خلکو رموت ورځي کله چې شپه ورسره وي د دا شپه څخه یې دا رمې لیوان خوري او کله کله داسې سي ورسره یو تور واوري هلته چې هغه د دوی ځای وي موږ ودې ته غزل وایو و دغو تور ځي نو د حیوانات خوري دا یو بل افت ده خورا به سو ودې ته چې د دوی خوراکه او ازوغه دلته زموږ خلک اوس له یو مشکل سره مخ دي ځکه چې زموږ مالداري چې دي دا ډېرې کمې دي وجه یې څه شی ده وجه یې دا ده چې دلته ټولې دښتې چې دي په دې دښتو کې اوس موږ باورۍ ورته وایي څوک هندارې ورته وایي څوک د سولر انرژي ورته وایي دغه دښتې ټولې ابادې شوې دي نو اوس دونه ځایونه شته چې کوچیان خواران یا کډې تېرې کړي یا مالونه وڅري یا واښه پیدا کړي نو دا بل مشکل ده اوس نو یوازې یوازې د هلمند ولایت هغه ډېر ښه جواري لري ډېر ښه فصل ده نو دغه جواري را اخو هغه هم ډېر ګران دي بیا نو یې د مالداران کوچیان خواران واخي بیا یې په ځمې باندې ودې مالو ته ور اچي نو دا ډېر زیات مصارف ورباندې را ځي خو په دې ځمې کې او حتی په دودي کې هم داسې مرضونه را ځي زموږ حیواناتو ته چې د هغو علاج هم مشکل وي نو د تباک مریضي ده بعضې موږ داسې مریضي ورته وایو موږ د ریخک مریضي ورته وایو دا مریضي ډول ډول مریضي دي په دغو باندې زموږ حیوانات ډېر اخته کېږي نو هغه دلته داسې پرمختللي کومکونه هم نه کېږي نو موږ له موسساتو او د اسلامي عمارت د مالدارۍ له وزارت یا ریاستو څخه دا هیله لرو چې زموږ له خلکو سره په دې پروسه کې کومک وکړي او یا د دواوو یا د خوراکي او د ازوغې نو دا زموږ خلک له دوی سره هم لویدلي دي خو دلته حیوانات هم پر کمېدو دي اوس پخوا به زموږ کوچیان وو دغو به ډېر ښه اوښان درلودو پر د اوښانو به اوس کډې دي بارولي پر ورې دي اوښ ډېر سخت شی ده په لوږه کې هم سخت ده په یخ کې هم سخت ده نو خو اوس هغه ورک شو دغسې مرکبان یا موږ خره ورته وایو نو دغه به هم ودان سره ورک شو ځکه چې اوس په ټکټرو او په نورو شیانو کې دا کډې سره وړي نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې په افغانستان کې خو ټول کارونه سره لویدلي او ضعیف دي خو بیا هم زموږ دپاره د کوم هېواد له خوا څخه مرسته کېدای شي او یا څه ډول مرستې موږ ته مناسب دي او څه کېدای شي چې ملت څه وکړي په څه طریقه باندې د خپله مالداري او پر مخ بوځي
مننه ټوکي صاحب زه پکې دوه لنډې پوښتنې لرم تاسو لنډ ځواب راکړئ چې خبرونه رانه ډېره اوږده نه شي وروسته د ډاکټر صاحب سادات او سادات صاحب خبرې وکړي یو خبره خو مې داده چې د تاسو په سیمه کې عام مالداران په ځانګړې توګه کوچیان او دغلته نور د ځایي اوسیدونکو چې کورنۍ مالونه لري څومره په دغه باندې پویږي په عمومي پوهه څومره ده چې کدوی له وترنرانو سره مشوره وکړي مثلا ځینې واکسینونه ولګي او ځینې نوې لارې چارې عملي کړي لکه ماسې چې په دې خانه او کروندو کې نوې لارې چارې عملي کړي په مالداري کې هم شته دي دوی څومره پویږي کنه په هماغه دودیز او روایتي ډول باندې خپل څاروي پالي څه پوهاوی زیات شوی دی په تیرو کلونو کې خلک دواګانې درمل واکسینونه څاروي ته کاروي
او بالکل کاروي
دلته دواخانه است حیواني دواخانه پر لیکلی موږ خلک اوس خو وخت راسره سو هغه پخوانی وخت نه ده سیمانو ته به مثلا ګمبیلی ورکولی یا یو بل داسې د ګر ګولی ورکولی نور به داسې شان د دې رواج وي انانوي شان ورکول وسلې تر نرانو او دواخانو ته ورځي د هغو سره مشورې کوي موږ ته پخپله غوا لرم دغې غوا ته څه مشکلات ورپېښ شو یعنی دا تناسلي کیسه یې پر مخ نه تله بیا هم د ویټرنر سره مشوره وکړه هغه راغی نو موږ سره یې کومک وکړه او موږ ته پیشکاري دا کړه د تناسلي پیشکاري د حیوان ته استعمال کړه نو انشاءالله تر دې حده پورې دا مشکل دا پسو نو موږ خپل سره په رابطه کې یو هر څوک سره په رابطه کې
یو بل شی چې مهم دی هغه تاسو ویل چې لیوان دا خبر ما په خاورې دلې و خو تاسو یې عملی پیخی یادې کړي ما ته د افسانوي غوندې یو موضوع ښکاري ده دا په ژمي کې زیاتېږي چې د مالدارانو مالونو ګواښي او کنه هر وخت کې دغه خطرې
دا لیوه چې دا یو داسې حیوان او داسې درنده ده چې وږی شي بیا ډېر مشکل جوړوي بیخي بد شی ده دا کوچان بیا دغه سپي د مخایا دا هم ورسره ګرځي دا په ځینې کې ډېریږي چې موږ کې یو متل ده وایي لیوه له خدای باد و باران واوره غواړي دی په هغه وخت کې ډېر طبیعت یې برابر وي داسې ډېره زمینه مساعده وي ځکه چې له یخ څخه دی ډېره استفاده کوي نو په یخ کې دوی ډېر راځي دا په دا لوړو لوړو لرو غرو کې ګرځي بیا راشوه کېږي دا ډېر په پښو په غوږو په ټولو شیانو کې ډېر بلاغت او ذراکت لري نو داسې حیوان د ښایسي ته خو مطالعې سړی مطالعې به دې کړي د ده کارنامې به خامخا په کتابو کې هم لیکلي شوي نو دا ستا په جواب کې داسې وایم چې په دوی به ډېر کم وي او په ځینې ډېر وي
پخوا دا د کلو سپي تکړه وه لکه چې اوس هغه هماغومره تکړه نه دي یا به په ژمي کې ویده وي مننه دا جالبه
اوس خو وخت سره تغیر وخو ټول شان د خپل حالات
واقعن مننه زه راځم بیرته ډاکټر صاحب شیرشاه سادات ته د کابل پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد دی او همدارنګه رئیس دی استاد تاسو راته دا وایي چې دغه خبرې چې ځینو اوریدونکو وکړي په دې باندې مکه تبصره لري تبصره پرې وکړي او همدارنګه دغه دښتې او ورشوګانې راکمې شوې خلکو پخوا په دوبي کې دومره واښه ذخیره کول یا یې پیدا کولای شول چې په ژمي کې وکاروي او حتی په ځینو ګرمو سیمو کې په ژمي کې که وچم و څړځایونه و او د ځینو حیواناتو په ځانګړې توګه د میږو پسونو لپاره پکې یو څه پیدا کېدل چې دوی به خوړل فکر کوي وروستیو د آبادیو پراختیا د څړځایونو بدلون اغېزې کړي دي د حیواناتو په ژوند باندې یا د څارویو په ژوند باندې
ډیر مننه دا ډیر ښه سوال دی او دلچسپ سوال دی چې د لپاره زه دومره مشورې ورکولای سم چې د خلکو د موږ خوشن کوچیان دی خو د کلونو کلونو تجربه لري دوی په هر شی باندې ډیر ښه تجارب لري اته د ځنه ابتدایي تدویګان او نور مسایل باندې بلد دي خو د ما توصیه دا دی چې متاسف سره دوی باید دومره فکر وکړي چې دا د دوی شته دی دا د دوی شتمنی دی دا غټ سرمایه دی یو خو د دوی د خپل سرمایه مالکیت دی دویم د ملي سرمایه په حساب کې ونیسو دا غټ شتمنی دی ته په مورد باندې په تاسف سره نه د کرهنې او مالداری وزارت کوم برنامه لري چې دوی د لپاره ډېر ښه مدیریت او ځینې مسایل باید ورته توضیح کړي مثلا دوی مونږ د اکادمیک یا د علمی موضوعاتو له اړخنه یو موضوع لرو چې مخکې د ژمی نه دوی باید اتمن دوه موضوع ته ډیر پام وکړي یو موضوع د چینجیو موضوع ده چې دا لکه د حیواناتو په وجود نه نه کې دا غټ پرابلم دی یو خوانه واخه نسته بل خوانه ښه خواړه نسته بل خوانه دوی ښه ځای نه لري چې دا ساروای په یو ګرم یو تود ځای وساتي، ځکه چې څومره چې دا سارا ډیر شي بیا دوی وجود انرژي کمیږي. نو د دوی خطره د مو توصیه دا ده چې دوی دوه موضوع ته ډیر پام وکړي، په نامه دي استراتیجیک دیوارمنګ یا د چنجیو د لرې کولو دپاره دوی باید بندوبست وکړي، یعنی مخکې چې ژمی شروع شي دا باید د وګونو د چنجي په ضد باندې دوی ورته ورکړي چې داغه د دوی د وجود نه کم شي، او په ډیر لږ وخت کې بیا دوی په ژمی کې کولی شي چې خپل میږي یا خپل وری یا خپل حیوانات ټول په ښه توګه وساتي. دویم موضوع د واکسین دی. د واکسین هم په هر ولسوالیو کې یا ولایاتو کې دا موږ په نامه د کلنې جنتري په نامه یو شی لرو، هغه موږ پیږو چې څه وخت دا ناروغي شروع کیږي، او دوه میاشت مخکې د هغه نه موږ ورته واکسین یا استنې لګوو. نو دغه شیان باید مدیریت باندې دوی پام وکړي، دا به ډېر ښه هغه وي. دویم دا چې دوی باید یو آمادګي ونیسي. نو زنه مخکې چې هغه ورور وویل لږ وربشې یا جوار یا نور څه دانه بانه با دغه شیانو جوړ کړي، او ډېر ساده سایلیج ورته مونږ سفارش ورکو چې د جوارو د هغه ټنټې او نور شیانو باندې دا جوړیږي. ځینې موضوعات کېږي چې دوی هم خپل تدویر ونیسي. منتها زموږ مشوره دا ده چې دا خلکو د یو خوا د خو غربت او هغه لري، دویم د سواد موضوع ده، او دریم د دې موضوع ده چې ځینې وخت دغه مدیریت او د دوی د ساروی او د ساتلو لپاره دوی بندوبست نه کوي. اما یې پریدي چې زه خدای مهربان دی، بهشک چې خدای مهربان دی، ارتو شاین د خدای په لاس کې دی، ولی مونږ او تاسو باید سعی او تلاش ولرو چې دغه تدابیر ورته ونیسو. نو د خاطره باید مونږ لږ پام وکړو، او خصوصا د ترویج موضوع چې دا ډیر مهم دی. کرهنه وزارت باید دوی لپاره داسې سیار ټیمونه وټاکي، همیشه دوی سره خبرې وکړي، ځکه چې دا ما خو درته ویلو چې تنها د دوی شتمني نه دي، دا د ملي شتمنۍ په مورد باندې مونږ او تاسو د دوی محصولاتو نه استفاده کوو، د دوی سروې نه استفاده کوو، دوی پیسې ګټي د دې نه. دا ډېر مهمه موضوع ده. نو په دې توګه مونږ کولی شو سروې ډېر ښه په پام کې وساتو، او په وخت واده عام واکسین ورته ولګو، عام په وخت واده ورته د چنجیو دوا ورته ورکو، عام په وخت واده کدا شیان منځ ته ونیسو د دوی د وجود مقاومت ډېریږي. نو په دې توګه دا یو میتود دی، یو طریقه ده چې دوی کولی شو چې ناروغي د دوی حیوانات نه نیسي. مننه.
ډېره مننه سادات صاحب. حاجی صاحب داد محمد سعادتی، تاسو ته دا وایي خبرونه ورو ورو پای ته رسو، تاسو نمې ورسته پښتنه ده چې تاسو فکر باندې په ژمي کې په سړو سیمو کې په یخو سیمو کې مثلا په نورستان کې خلک څه کولای شي چې خپل حیوانات له یخې هوا نه وساتي، څه کومې لارې ساده دي یا دوی په خپل امکاناتو څه کولای شي؟ غږ دی اورو، مهرباني وکړئ غږ دی اورو.
نورستان کې سر واور کېږي، منځکي د کونړ په بازار ولسوالۍ سرسیره کې چلته واور کېږي، په لغمان کې هم دارنګ، او په ننګرهار ولایت کې هم دارنګ ځینې ولسوالۍ کې چلته واور کېږي. مرنه د ورځې دی بیرون نشته ایستلی، نو شپه ورځ مالته تړلې. د دې مالداران زموږ خواهش دا دی چې اول به دا دی چې د واکسین نه چې موسمي واکسین نه دي، اول باید د واکسین نه رو مالته کېږي. د مخکې یو مالدار د شمالدو ولسوالۍ نه یاد کړه چې لوه یاد کړه موږ پاسو لوز ورته وو، او مالداران لو ورته وو، مثال یا چیچیار ناروغي دی، یا مثال چیچک یو مالدار یاد کړه چې دانی پیسیږي، یا انتراکس دی، دا یو یاد کړه چې خط ناروغي یاد کړه. دا واکسین نه باید مخکې نه چې انده ورته پیږي او میږي او زی بازیږي، دا نه مخکې دا واکسین نه باید ورته وکړي. او ژمی کې زمونږ خواهش ده نه دا دی چې دوی ورته غذا ورته ډیره زیاته ذخیره کړي، او سیستم د ساتلو باید وسنه چې ډیر مرنه یو 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 کوټه ده، یا بدواز دې چې هغه کې 50 مال ساتل کیږي، د بسل مال واچي نه یو سم مخنیوي دغه نه کیږي، دا د مرض انتشار نه چې 50 مال زیات د بسل واچي نه دا خکار نه ورته، او غذا ورته ذخیره کې او د ساتلو سیستم کې دغه یو مخ نه واکسین نه ورته وکي، او باز شنجو دواګان چې دام باید ورته ورکی نکله جواب کوي ان شاء الله دې مشکل نه دامل داران ټول خلاص.
مننه سعادت صاحب. یو بل پوښتنه، تاسو ویل چې په یو تنګ ځای کې د دې مالداري سره تړلې ځینې کلمات د موږ په شبه کې خلکو ته داسي عجیب او غریب ښکاري، خو خدای دې چې خلک په پرانستي توګه باندې یاد کړي. مثلا غوجل په دې کې دوی ډیر څاروي ساري، که په یو غوجل کې ډیر څاروي سار شي، تاسو فکر کوئ چې دای صحت ته تاوان کوي؟ ځکه اکسیجن کمیږي په کوټه کې.
او د جاریو کې دا تنفسي ناروغي ته سر ضرر راځي تنفسي ناروغي باندې ست کیږي دا
ډیر مننه کوم سعادت صاحب لتاسو نه د ما یو څو پښتنې ل ډاکټر صاحب سعادت سره پاتې دي هغه سره به دوام ورکو تاسو سره خدای پاماني کوو خو وخت ولري ډاکټر صاحب سعادت په افغانستان کې د معاصر فارمداري ځکه چې د ښکاری چې د ژوند ساحه ورو ورو راتنګيږي په نورو برخو کې پیشرفت کیږي دشتي او څړځایونه په خارګوټو خارونو او د کارو کاروندو په مزکو لارو او سړکونو باندې بدلیږي دغه راټول شوی په یو ساحه کې محدود مالداري په دغه نړیوالو اصولو باندې چې خلکې دوی مثلا یو سړی مشخص مالداری کوي په ماغه باندې تمرکز کوي یو ساحه ورته ځانګړې سیمه ورته جوړوي په ماغه سیمه کې مختلف څاروي چې هر شی ده ته په ګټه تمامیږي هغه څاري دغه معاصر مالداری افغانستان کې څومره دود شوی دا وایي فکر کوي دا د مونږ کوچیان یا نور مالداران کولای شي چې دغه دودیز مالداری په معاصر فارمداري باندې بدل کړي
دا ډېر ښه سوال دی واقعا کوم غوتوسو لګ خپل هوا د زیرسو مخکنی وختونو کې سرغوینو زخ ډیر او خصوصا موږ غوتوسو کوچیان دا غزون خګټ پروتوکول ولې اوس پیګی چې ساحه ډیر تنګ شوی دی مسائل ډیر هغه شوی دی خو به تر دا دی چې دا لګ تغییر پکې دوی راوړي فرضاً د دغه په ځای باندې دوی کولای شي چې په یو نیمه تجارتي غونډه یا دا داسې درته نیم چې ډیر غټ تجارتي په دا شون ک دوی خپل مالداری باندې لګ ورته مدیریت خيکي او دوی ستګیروت پکې راوړي زه درته ډور ورکوم چې دوی ډیر ګټه کوي اوس دوی د دوی ګټه د نیمه نیم کم ورته لاسته راوړي ځکه چې دا نامه خه مدیریت لري د دا صرف نه دی چې موږ ورته ستنه وایو دا ورته ورکو یا خه خواړه ورته پیدا کوو نو شانه نو د دوی لپاره خه مشورې ډیر مهم دي خه پلانونه دوی د لپاره ډیر مهم دي خه مارکیټ پیدا کول د دوی لپاره ډیر مهم دي فرضاً یو سړی یا یو کوچی مسکین چې دا خپل محصول هغه کوي دا په کوم ځای کې خرڅېږي ځنه واخ دوی کولی شي ډېر کم پیسې د دین راسره وړي نو د ما مشوره هم دادي چې دوی لیک بدلون په خپل مالداری باندې راوړي دغه کوچی دوله مالداری څخه لیک تیر شي او لیک راولي نیمه کوچی یا نیمه تجارتي ته وړوي په دې توګه یا دوی فرضاً مشخص یا وری وساتي یا وزه وساتي یا نو خوانو دغه خو اکثرا دا مصرف پکې زخ ډیر روزي نو دوی ک لګ نیمه تجارتي ته واړوي زه درته ډاډ ورکوم چې دوی با ډیر ګټه وکي او دا ناروغي او مدیریت او دا ټول شان لګ اسانن کیږي او د ترویج یاد د هغه نور خلکو ورته کول شي کومک وکي او خې مشوره ورته ورکي او دوی به ښه ګټه وکي ډیر مننه
مننه ډاکټر صاحب زه په همدغه خبره کې پاتې کیږم مثلا تاسو ویل چې نیمه تجارتي کې دا خو اوس دا لایف سټایل یا د ژوند بڼه د کوچیانو چې کډای بارکړي رواني اصلا مجبوریت کتام د دوی د ژوند په بڼه باندې بدله شوی خو اصلا دوی همدغه د څاروي او اغارتیا راکاږي کله البندونو ته وړي کله بیرته د ګرمو سیمو ته مشرقي خوا ته نور خوا ته راخته کوي فقط په څړځایونو پسې وخو پسې ګرځي مثلا د تاسو له خبرونو د سیخکاری ک کوچیان د پزیا باندې ډیر څاروي ولري مختلف انواع د څاروي ولري مثلا وازی پسونه ولري میګي ولري او محدود دومره شمیر کې ولري چې دوی د پزیا چې ور سره دومره ډیر مزل وکي لاري وې داسې په یو ځای کې وساتل شي که تا په وړي کې په یو ځای کې ساتي په ژمي کې په بل ځای کې وساتي او هلته د ترویج باندې فکر وکي مثلا وسې و میګا شندې دی بل بچي مړ شي بل مثلا لیو وخوري د کال په اخر کې ورته څه نه پاتې خو په یو خوندې چاپیریال کې چې هغه له طبي پلوه دی ویترنری له پلوه هم خوندي دی امنیت او د حیواناتو د یرغل نه هم خوندي د آب هوا په وړاندې هم خوندي فکر کوي چې دوی کولی شي تر وسې ګټه زیاتی
او وو هم داسې دی خو زه درته دا وایم چې دا غټ پالیسیګانو ته ضرورت لري استراتیژي ته ضرورت دی پالیسی څوک ساتي؟ وزارت د کرنې وزارت او مالداری ساتي. د دوی پالیسی باید داسې چې د کوچیان لپاره داسې مناسب ځایونه ورته مد نظر ونیسي او نقشه ورته جوړ کړي. هغه کې تاسو پوهېږئ یو غټ پرابلم د کوچیانو دا دی چې دوی خلکو سره همیشه په جګړې دي، دما کرنه یا څه مشکلات ورته خلقوي. نو دا یو غټ موضوع ده چې عام کوچیان باید خپل وړاندیز ورکړي د کرنې وزارت ته. دوی واقعا مستحق دي او ښه خلک دي. همدغه د دوی یو ټیپ د ژوند همدغه کوچي یا کوچیانی دی که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید مونږ د کرنې وزارت او مالداری باید په دې باندې ډېر پام وکړي، ترویج دفترونه ورته جوړ کړي. هغه کې نو دا کولی شو چې مونږ خپله شتمني ډېر کړو او د دوی شتمني ډېر کړو، د دوی ژوند لږ ښه کړو. او واقعا که داسې ګډ وړي مدیریت هم ښه نه وي، دوی ګټه نه کوي، ډېر کم پیسې لري. او واقعا ځینې وخت چې زه وینم دوی فقط سرګردان دي په دغه مالداری باندې او خوشحاله دي چې ولا زه سل میګه لرم. دا سل میګه څومره تا ته عاید راوړي، څومره د تا ژوند څرخوي که نه. نو په دې توګه مونږ او تاسو باید ډېر په دې باندې کار وکړو، پالیسي ښه کړي او استراتیژي باید ورته جوړ کړو او د خلکو مشکلات به حل کړو او انشاءالله بیا دوی ته یو څه کومک ورسیږي. ډېر مننه.
زه غواړم چې تاسو یوه خبره بیا هم تکرار کړم چې تاسو وویل چې دغه مالداري هغه کدی هر مالدار دي په ځانګړې توګه د کوچیانو، دا یوازې د دوی بډایه نه یا سرمایه نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو سرمایه ده. ځکه چې همدغه شیان دي چې د یو ملک اقتصاد په پښو دروي او همدغه شیان دي چې د خوړو د زیاتېدو او د بازار دا د موږ او تاسو چې کوم خواړه خورو د دې په زیاتېدو ارزانه کېدو کې رول لري. که دا راته ووایي چې ما کوچیانو باندې خو وغږېدو، دغه کلیوال د قانان چې مالداري لري تقریبا ټول هغه خلک چې په کلو او بانډو کې دیقاني کوي ورسره ترڅنګ مالداري هم کوي، فکر کوي چې د دوی د مالداري د بڼې په بدلون کې هم یو څه اړتیا شته چې دوی هم لکه زه به درته د زراعت په اړه باندې ووایم، تاسو حتمن پوهیږئ استاده چې پخوا خلکو په پټیو باندې په زیاترو ځایونو کې په باغونو باندې ټوله ویاله راسپاروله او اوبه به یې پرې خوشي کولې چې اوبه ډېرې وي. اوس چې اوبه کمې دي، خلک د څاڅکو دغه سیستم چې دی د دې نه په ځینو ځایونو کې استفاده شروع کړې چې ښه نتیجه ورکړي. آیا دا کلیوالي مالداران هم کولی شي چې کوم بدلون راولي د مالدارۍ په اوسنۍ بڼه کې تر څو په ژمي اوړي او په دغسې شرایطو کې له ننګونو او چلنج جنو یو څه کم شي؟
وو زه خو مخکې چې د پانتون ته راشم، یو لاس کال مې ادارې خوراک او زراعت یا اف ای او سره مې کار کړی دی. مونږ ډېر ښه پروګرامونه درلودل په کلیو کې، په نور ځایونو کې اوس بدلون راغلی او هلته ترنرانه م شته، ترویج م شته، دوی ښه پیسې ګټي. ته باور وکړه زه خپله د لوګر یم، زه لوګر ته چې لاړم د خلکو مالداري چې مې ولیدو ډېر خوشحاله شوم. یو پنځه غوا ساتلې، بلې وایي چې تر نوي کیلو پورې شیدې زه هره ورځ خرڅوم او یو کیلو شیدې 10 روپۍ. ته ګوره چې دوی بزنس کوي، اوس دوی ته تجارت کوي. دا واقعا زه درته وایم افغانستان او خپل پرمختګ هیواد به کیږي چې دوی د زراعت او مالداری په مورد باندې زخ ډیر کار کوي، کې ښه پالیسی ګونې راوړي، ښه ستراتیژي ورته جوړ کړي، د ترویج موضوعات ورته جوړ کړي. خلکو مونږ او تاسو خو واقعا پروتین ته ضرورت لرو. پروتین هغه شی دی چې مونږ باډي یا د مونږ وجود ساتي که نه. او دا خلکو د سپینو فرزن په ځینو ځایونو کې دوی نه خرڅولو چې ولا دا ګناه لري داسې دی. هغه اوس دوی پوهېږي چې هم شیدې خرڅوي، هم کوچ خرڅوي، هم مستې خرڅوي، هر شی خرڅوي. نو ته خپله فکر وکړه چې یو سړی پکې ګټه وکړي، نو د دې دپاره دا ډېر ښه تدابیر نیسي، ښه پلان نیسي. او زه درته ډاډ ورکوم چې اوس وترنرانم ډېر څه وایي، مونږ ښه تربیه ورته کوو او ښه ورته فارغین ورکوو او په ځان کې دوی هم ښه پیسې ګټي. اوس په دې توګه مونږ کولی شو چې دا برخه د مالداري او د زراعت یا د کرنې باغداري پرمختګ باندې د چرګانو فارمونه زخ ډېر څه وایي. تاسو ګورئ په ننګرهار کې، په کابل کې، په شمال کې اوس د غواګانو فارمونه زخ ډېر دي. اوس امارات هم ډېر کوشش کوي او ډېر ورته وزارت هم ځینې تشویقي موضوعات ورته جوړ کړي دي. او په دې توګه مونږ کولی شو د عادي اړخ نه نیمه تجارتی بیا ورسو غټ فورمونو ته او خلکو لپاره خمر محصولات او ارزان محصولات ارزا کو.
ډیر مننه د کابل پانتون د ویترنری د پونزی فدرمن رئیس ډاکټر صاحب شیرشاه سعادت نه له تاسو نه مننه هم درنګا د حاجی داد محمد سعادتی نه مننه د په شرق زون کې د ویترنرانو د اتحادی مشرو له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفون یې وکړه په همدې هیله چې په افغانستان کې ورځ د غوسنې مالداری په داسې و مالداری بدل شي چې کلری نه لک تر لگا خپل دغه دی مالدارانو دی کلو باندو دی خلکو نسونه ماړه وساتی او په ژمی کې تاو د وساتی تربیه خېچاري هر چیرې چې خوشاله وسه
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
صبر خيږي ورخه خوريږي گلاب بنیگی بلبل راشا سبارا کیجی ورخا خوریگی گلاب بنیگی بلبل راشا پیار کمیگی مشال ستیگی نسیم خوریگی بلبل راشا بیدار کا مستان قطار کا کیا لن دوچار کا پاس تلوار کا ساکی بیدار کا مستان قطار کا کیا لن دوچار کا سرائی خان دی شمع جلی گی کیا لن تلی گی بلبل راشا سرائی خان دی شمع جلی گی کیا لن تلی گی بلبل راشا سبارا کیجی ورخا خوری گی نسیم چلی گی بلبل راشا آوارا کا زان کے نارا کا لذاب گوما مست کارا کا غم آوارا کا زان کے نارا کا لذاب گوما غافلان پریگ دا کانی پیکیگ دا کتی چبھیگی بلبل راشا غافلان پریگ دا کانی پیکیگ دا کتی چبھیگی بلبل راشا سبارا کیجی ورخا خوریگی گلا بڑیگی بلبل راشا
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.